د ازادي رادیو درنو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. نن د جمعې ورځ ده، د سرطان 14 مده د 1390 مریض هجري کال. نن د 2019 میلادي کال د جولای له 15 نیټې سره برابر ده. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د سولې په اړه له روانو هلو ځلو تاسو ته معلومات درکوو. رپورټونه وایي چې ټاکل سوی ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان د وسلوالو طالبانو له یو شمېر سیاسي مشرانو سره وګوري او د افغانستان پر سوله خبرې ورسره وکړي. نور رپورټونه به وروسته درته معرفي کړم. د دې ساعت د ازادي راډیو مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
سلام، په پایل کې د خبرونو د سر ټکی. د فاریاب ولایت د خواجه سب سپوش ولسوالۍ په گنج بازار کې د هوان د دوو مرمیو د لګېدو پیښې درنه مرګ ژوبله اړولې. ولسمشر اشرف غنی د زابل سیمه ییزو چارواکو ته ویلي دي چې د دې ولایت امنیتي پلان چمتو کړي او د سودان واکمن پوځي جنرالان د مخالفو معترضانو له مشرانو سره موافقې ته رسېدلي. بشپړ خبرونه. د فاریاب ولایت د خواجه سب سپوش ولسوالۍ په گنج بازار کې د هوان د دوو مرمیو د راپریوتو په پیښه کې نه کسان مړه شوي او له دیرشو زیات نور ټپیان دي. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته ویل چې دا هوانونه طالبانو ویشتلي.
دو مرمی آوان در داخل گنج بازار یا مال بازار اصابت کرد. نخست چهار تن از هموطنان ما که تمام افراد ملکی بود شهید شد. چند لحظه پیشتر برای ما خبر رسید که پنج تن دیگر هم از مظلومین شهید شد، جان باختند در شفاخانه. به جمله 9 تن شهید شد و 31 الی 32 نفر دیگر مجروح شد.
د چارواکو له قوله په تازه راپورونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 14 تنه او د ټپیانو شمیر 26 ښودل شوی. ولسمشر اشرف غنی د زابل سیمه ییزو چارواکو ته ویلي دي چې د دې ولایت امنیتي پلان چمتو کړي. جمهوري ریاست په یو خبر پڼه کې وایي چې ولسمشر نن سهار زابل ولایت ته له رسېدو وروسته له والي او امنیتي چارواکو سره په غونډو کې عمومي امنیتي وضعیت وڅېړه او د چارواکو لخوا د امنیتي راپور تر اورېدو وروسته یې سپارښتنه وکړه چې د امنیت مسؤولې ادارې د خپل امنیتي پلان چمتو کړي. افغان ولسمشر د چهارشنبې په ورځ د یو دوه ورځني سفر لپاره کندهار ته تللی و او هلته یې هم یو شمیر پروژې پرانیستې او د خلکو له استازو سره یې وکتل. ښاغلي غنی نن سهار د زابل ولایت مرکز ته ورسېده. د عامه محافظت د ځواکونو نه سرتیری تیره شپه د هرات ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې وژل شوي. دا خبر دو امنیتي چارواکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړ. د چارواکو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومونه افشا شي وویل، په دې حمله کې د عامه محافظت د ځواکونو 15 نور سرتیری اسیران شوي او یو بل ټپي دی. له دې مخکې د هرات امنیت قمندان جنرال امین الله امرخیل د هرات ولایت په پښتون زرغون اوبه او کرخ ولسوالیو کې د ناامنیو پر پیښو اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو په دې ولسوالیو کې پاکستاني جنګیالي د طالبانو په لیکو کې جګړه کوي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د سودان واکمن پوځي جنرالان په دې هیواد کې د روان سیاسي کړکیچ د پای ته رسولو لپاره د اعتراض کوونکو له مشرانو سره موافقې ته رسېدلي دي. د افریقایي ټولنې لخوا معزف منځګړي محمد حسن لبات په یوه خبري غونډه کې وویل چې دواړو خواوو د پنجشنبې په ورځ د دریو کلونو یا له هغه د لږې زیاتې مودې لپاره د پوځي او ملکي مشرانو ترمنځ په نوبتي ډول د خپلواکې شورا پر جوړولو موافقه وکړه. دا موافقه په پلازمینه خرطوم کې له دوه ورځنیو خبرو وروسته شوې ده. په می میاشت کې د دې ټکي پر سر چې آیا د دې شورا مشري به ملکیان کوي که پوځیان، د اختلاف له کبله خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د سودان واکمنه انتقالي پوځي شورا او د معترضانو مشران پر دې هم سلا شوي چې د متخصصو شخصیتونو په ګډون یو خپلواک حکومت جوړ او په تیرو څو اونیو کې د تشدد د پیښو په اړه چې په نتیجه کې لسګونه اعتراض کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول په خپلواک ډول تحقیقات وکړي. د جرمنی د شتوتګارت ښار یوې سیمه ییزې محکمې یوه جرمنۍ میرمن په اسلامي دولت ډله یا داعش کې د غړیتوب په تور په 15 کاله حبس محکومه کړې ده. د محکمې دا پرېکړه نن وروسته له هغه اعلان شوه چې دا ښځه په یوه بهرنۍ تروریستي ډله کې په غړیتوب مجرمه وپېژندل شوه. د شتوتګارت د محکمې ته وویل شول چې د ښځې چې نوم یې د قوانینو له مخې یوازې سابینا اولریک اس ښودل شوی دی، د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ په سوریه کې ژوند کړی. څارنوالانو ویلي دي چې د میرمنې سوریې ته له رسېدو وروسته د داعش ډلې له یو غړي سره واده وکړ، او د دې ډلې د وسلوالو لخوا په یوه ولجه شوي کور کې ژوند کاوه، او هلته یې د وسلو د کارولو روزنه ترلاسه کړه. او وروستی خبر د اروپایي هیوادونو چارواکي هڅه کوي چې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لیوالو د لویدیز بالکان شپږو هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې دا ټولنه لا هم د دوی د هیلو ته په مثبت نظر ګوري. د اروپایي ټولنې په چارو کې د جرمني د دولت وزیر میکایل روت پرون د جولای په 14 وویل برلین په اروپایي ټولنه کې د سیمې د دې هیوادونو د ګډون ملاتړ کوي. هغه زیاته کړه، زموږ لپاره د لویدیز بالکان هیوادونه د اروپایي ټولنې د انګړ شا نه بلکې مخه ده. ښاغلی روت د پولانډ په پوزنان ښار کې د لویدیز بالکان سرمشریزې ته د وینا پر مهال دا څرګندونې وکړې.
سات د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې سوې د خبرونه مو تر پنځو بجو ده، او دا خبری خبرونه ده. په دې خبرونه کې تاسو ته رپورټونه لرو. د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې تاسو ته په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو رپورټ لرو. ټاکل شوی ده د رپورټونو په اساس چې د پاکستان صدر اعظم د وسلوالو طالبانو له یو شمېر سیاسي رهبرانو سره وګوري او د افغانستان پر سولې خبرې ورسره وکړي. دا په افغانستان کې له سولې سره څومره کومک وکړي، په دې اړه موږ رپورټ لرو. په اورزګان کې به واوري چې خلک وایي چې هلته باید پوځي عملیات وسي، ځکه د دوی ورځ په ورځ ژوند له ډیرو ستونزو سره مخامخ کیږي. د ازادي راډیو خبریال ته یو شمېر اورزګانیانو ویلي چې دوی د دوی په سیمو کې دومره ممنوعیتونه زیات دي چې دوی د خوراک لپاره څه نه لري، لارې بندې دي او خلک مجبور دي چې واښه وخوري. له خوسته به په یوه رپورټ کې واوري
ډېرې مځکې موږ نه سیلابو یې وړي، ټول خوسته به په موږ اسفرادو هغه اوبه چې روشي ډېره کمه بخه روغ غله موږ بندونه ټول خروب کړي.
په دې ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې د علي شیرخوړ له یو بل بیلې کړي او په باران.
په دې خبرونه کې د ازادي راډیو او د یونیسف د ادارې ګډ پروګرام درته خبرو چې د کوچنیانو پر حقونو باندې بحث کوي، او د ګوړی اچار پروګرام هم درته لرو. او دونکو تاسو خبر یاست چې ټاکل شوی ده د یک شنبه او دوشنبه په ورځو به په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه ځانګړي خبري وسی. دا خبري ځانګړي د دې لپاره دي چې په دې کې به د وسلوالو طالبانو یو شمېر سیاسي استازي او له افغانستانه یو پلاوی چې د رپورټونو پر اساس په هغه کې د مدني ټولنې استازي، د افغانستان د سولې د عالي شورا استازي او پیژندل شوي سیاسي کسان شامل دي سره ګوري به او په خپلو کې به خبري کوي. دا خبرې د جرمنی د حکومت په ملاتړ او د قطر د حکومت په ملاتړ کیږي، او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلزاد ویلي چې دای هیله مند دی چې دا د یک شنبه او دوشنبه په ورځو بعد افغانستان پر سولې جدي خبرې وشي او د افغانستان د سولې پروسه سره به مرسته وکړي. په همدې حال کې د امریکا ژغ د جنوبی آسیا برخې یو راپور خپور کړی او خبرې ورکړی دی چې ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم عمران خان په نږدې ورځو کې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره وګوري. د امریکا ژغ په حواله په کابل کې د حکومت یوې معتبرې سرچینې دا خبر تایید کړی او ویلي دی چې د طالبانو له سیاسي استازو سره د عمران خان د کتنې پاړه د کابل په کابل کې له چارواکو سره معلومات شریک شوی دي او په هماهنګي کې به دا کتنه ترسره شي. د افغانستان حکومت تروسه رسمن په دې اړه مطبوعات نه دی ویلي. د ازادي راډیو خبریال ناجیه ساپی به په دې ارتباط نور جزئیات وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره هلې ځلې روانې دي، ټاکل شوې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان له یو شمېر طالب استازو سره وګوري. د افغانستان د سولې عالي شورا هم دغه کتنه د سولې لپاره مثبت ګام یادوي. د سولې د عالي شورا مرستیال عز الله دین محمد د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
عمران خان د طالبانو سره کېني نو تبا تاسو پوهېږئ چې طالبان زیاته برخه په پاکستان کې دي او کورونه ملته دي او طالبان مالته دي د هغه ځای نه فعالیت کوي. نو که عمران خان طالبان تشویق کړي د خبرو دپاره د افغانانو سره د ناستې دپاره او د پیسنۍ رسېدو دپاره، نو دا اقدام ښه اقدام دی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان دولتي راډیو د صدر اعظم عمران خان د یو سلاکار نعیم الحق له خولې ویلي چې ټاکل شوی عمران خان به په روانه میلادي میاشت کې د طالبانو له یو شمېر استازو سره وګوري. په سیاسي چارو کې د صدر اعظم عمران خان سلاکار نعیم الحق ویلي چې عمران خان طالبانو سره د کتنه افغان حکومت سره د سلا مشورو وروسته کوي او ټاکل شوی چې پاکستان حکومت به افغان حکومت سره د دې کتنې جزئیات شریک کړي. وسله والو طالبانو له عمران خان سره د دې کتنې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته په سفر کې د سولې په تړاو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي، خو یو شمېر افغان کارپوهان وایي هغه مخالفتونه چې سعودي عربستان او قطر له طالبانو سره لري، سعودي غواړي چې د دوحه پر ضد نوې ډله په پاکستان کې جوړه او عمران خان ورسره وګوري. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی چې د پاکستان او سیمې حالات له نږدې ساري وایي سعودي غواړي په دې کار سره طالبان په دوه ډلو ویشي.
واقعیت دا ده چې هغه ډلو ته پلي چې عمران خان ورسره ګوري هغه طالبان چې په قطر کې دي هغه نه دي. هغه مخالفتونه چې د دوحه او سعودي په منځ کې دي، سعودي غواړي چې د دوحه په ضد کې بل ډله په پاکستان کې جوړ کړي. یعنی طالبان دوه شخص دي، یو مرکز په پاکستان کې وي یو په قطر کې وي. دا د یو لوبه ده، اما نتایج صلح ته تمام سي. دا نتایج نه
ده. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د افغان سولې لپاره د ځل د جرمني او قطر په کوربتوب راتلونکي یک شنبه په دوحه کې غونډه پیل شي. تر دې مخکې مسکو د دا ډول دو غونډو کوربه و چې پکې د افغانستان یو شمېر پیژندل شوی او سیاسي سیرو تر څنګ د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړي هم پکې ګډون کړی و. طالبانو هم له خپل لوري په دې غونډه کې د ګډون لپاره تیاری ښودلی. دغه غونډه د یک شنبه په ورځ داسې مهال پیلېږي چې په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استادیو ترمنځ خبرې چې پرونی شپږمه ورځ وه بې نتیجې پای ته ورسېدې او ټاکل شوی چې د شنبه په ورځ له سره پیل شي. دا خبره د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته وکړه. هغه ویلي چې د سولې د یوې موافقې لپاره کار په سلو کې اتیا بشپړ شوی، خو ځینې مسایل زیات بحث ته اړتیا لري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسی دا ازادی رادیو خبرونی اوری. دا فرانسې ګمرکی چارواکو په 2016 میلادي کال کې یو شمیر تاریخي اثار چې له پاکستانه قاچاق کېدل ونیول. دغه اثار وروسته فرانسوي تاریخ څیړونکو وویل چې د پاکستان په بلوچستان ایالت پورې تعلق لري. په دې کې د برونزو د عصر آثار شامل وو چې حتی تر 15,000 کاله زیاته سابقه لري. د فرانسې حکومت د تیرې سهشنبه په ورځ دغه خزانه د پاکستان حکومت ته بیرته وسپارله. په دې کې مختلف تاریخي آثار شامل وو. په پاریس کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر محمد امجد عزیز قاضي وویل چې د دوی لپاره دا د احساساتو څخه یوه ډکه شیبه و، ځکه د پاکستان د تاریخ یوه برخه بیرته پاکستان ته وسپارل سوه او خپل هیواد ته ستنه سوه. د ازادي راډیو پر انګلیسي برخه په دې اړه یوه ویډیو خپره سوې. یو ویډیویي رپورټ دی د فرانس پرس اژانس او د رویټرز خبري اژانس ګډ ویډیویي رپورټ دی. نو که تاسې علاقه ورسره لري، غواړئ چې پوسئ چې دا څه رقم تاریخي آثار و، د ازادي راډیو د انګلیسي برخې وبپاڼې ته ورسئ. د ازادي راډیو د انګلیسي برخه وبپاڼې ادرس دی rfrl.org rfrl.org. دلته دغه رپورټ تاسې کتلای سئ او بیا یې حتی کولای سئ چې خپل نور دوستانو او عزیزانو سره شریک کړئ. دا تاریخي آثار چې ما وکتل ډیر په افغانستان کې د تاریخي آثارو ته ورته دي، منګي دي، کوزي دي. نو تاسې ته به هم ډیر په زړه پورې وي. اوس به ورس ورزګان ته پورزګان کې خلک وایي چې باید حکومت هلته پوځي عملیات وکړي. دوی وایي چې د ځینې ولسوالیو لارې د ډېرې مودې راهیسې بندې دي او په ځینې سیمو کې حتی خلک دومره مجبور دي چې د خوراکي موادو د نشتوالي له امله واښه خوري. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه له ورزګانه رپورټ لري.
د ترینکوټ شار څخه د ورزګان چنارتو ولسوالۍ ته غزیدلې لار کڅه هم وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ لچیر درنی مکلون رئیسی تړلې. خو د دغه ولسوالۍ وسیدونکو وایي چې وسلوالو طالبانو د غلار لچیر درې ورځې رئیسی د ملکی خلکو پر مخ هم تړلې ده. د یادی ولسوالۍ یو شمیر کسان چې اوس په ترینکوټ شار کې بند پاتې دي ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبانو و یادی ولسوالۍ ته د خلکو ترڅنګ د خوراکي او غیر خوراکي توکو مخه هم نیولې. دوی زیاتوي چې هلته اوس په ولسوالۍ کې خوراکي توکي پر خلاصېدو دي او په خبره یې چې خلک له لوږې په لاسونو میده سوي غنم او یا هم واښه خوري.
پل دادی موټر په دغه ګرمای کې راګرځولي عام ولسمار کړ دي. حکومت خو نور موټر نه باري. حکومت خو نور څه وړي؟ حکومت خو بالته ځای پر ځای ناست.
و طالبانو تړلې ده د ولسوال دی. ترې شلان مو پاتې دي، ژرندې مو ولاړې دي. دغه نقدر به موږ ولا کله روچې پر میچن باندې غنم ټکو دی، سینو بالا باندې کوو دا مدا یال خوراک دی.
پنج د چاتر مشرو جوړ کم دا کوي وایلار پر باندې کبل مشکل جوړ سم دا پر باندې هلته خو ګورم عجزيسته مظلوم ولسته سپینجریسته مریضانسته دا خو څه ګناه ده؟
نه دواسته نه وړسته نه غوړسته نه تیل واغه شان خو مخکیم بند.
دغه خلک وایي د یادی لارې په تړل کېدو سره خلکو ته زیات مالی زیانونه هم اوښتي. دوی وایي بربري موټرې په لاره کې بند پاتې دي او په کښې کې بار خوراکي توکي هم د خرابېدو په حال کې دي. دوی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې لار ورته خلاصه کړي او د سپر په توګه دې نه کاروي. یادو خلکو دغه راز پر دولت هم غږ وکړ چې یا د لار ورته خلاصه کړي او امن یې کړي. دوی ګواښ وکړ که لار ورته خلاصه نه کړي نو په لاریونونو به لاس پورې کړي.
غوښتنه مې دا چې دا لار دې لا کې ورور مشکل دی د حکومت سره خپل مشکل دی ورسره کې جنګ وسره کار ته مشکلات لري. خو دوی به څنګه په څنګه ناست لول هر مشکل چې لري. خو اونه دوی دواړه دا یله ده چې وروره جانه د لکشن دوه ورونه یاست ته څوک یې حکومت څوک دی بل څوک دی مشکلات له حل کې د لکشن دوه ورونه سه
موږ به هلته هم اعتراض وکړو د دولت په دغه کې. دلته به په علي صاحب دروازې ته هم ولاړ یو نارې به وبغارې به وګریوان به ورته چرو چې وروره زموږ غم خوره.
د ارزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری بیا دا نه مني چې یا د لاره دې وسلوالو طالبانو تړلې وي. خو د ولایت مقام مسولین بیا مني چې وسلوالو طالبانو د چنارتو ولسوالۍ لاره د ملکي خلکو پر مخ تړلې. خو وایي خلاصون یې د دې تر واسپورته خبره ده. د ولایت مقام سرپرست او مرستیال والي عطاالله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې دومره نظامي ځواک نه لري چې یا د لاره په خلاصه او امن کړي. نوموړي وایي دوی به هڅه وکړي چې یا د لاره د قومي مخورو په مرسته خلاصه کړي.
قوا سا غرونه نشته ده چې موږ ټول ځای ته ځان ورسوو. نو په خلکو رحم هغه خلک نه کوي. په عوامو ویل کوي موږ به خپل مشکل به خپله حل کړو. د هوا د لارې به خپل ولسوالۍ ته به غذایي مواد هر شی ورورسوو. نو چې عموما خلکو ته د هوا د لارې دا مشکله ده چې موږ څه وکړو. موږ به د خپله د ځایي خلکو د خوا نه د شوراګانو د خوا نه متنفظین د خوا نه به د مخالفینو سره به خبرې وکړي تر څو دغه لارې هغې خلاصې کړي.
هاخوا بیا د یادی ولسوالۍ امنیتي مسولینو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې ملکي خلک دي د سپر په توګه نه کاروي او له دوی سره دې مخامخ وجنګېږي. د یادی ولسوالۍ د امنیې قومنداني مرستیال محیب الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
خو د عام ولس سره دي زموږ په مقابل د دولت په مقابل مشکل نه جوړي. زما د چنارتو په ولسوالۍ کې دي د یو لسو کسو پولیسو سره په واسه نه ده پره.
د چنارتو ولسوالۍ امنیتي مسولین دغه راز زیاتوي که چیرې مرکزي او ولایتي اداره امکانات په لاس کې ورکړي نو ډیر ژر به یا د لاره د وسلوالو طالبانو له شتون څخه خلاصه کړي او امن به یې کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دغه اداو په تړاو څه نه دي ویلي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
وربسو خوست د خوست په شمیر سرحدي ولسوالیو کې خلک وایي چې د افغانستان حکومت په وروستیو څو کلونو کې حکومتونو هلته د بیا رغونې کار ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې او دوی له ابتدایي خدماتو څخه بې برخې دي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل له خوست رپورټ لري.
د خوست د ترزی او علي شیر ولسوالۍ چې په خواله ناامنو سیمو څخه وه او د بیا رغونې لازم کارونه پکې نه دي ترسره شوي، په دې وروستیو کې امن ښه شوی او اوسیدونکي د ژوند په هره برخه کې د دولت د پاملرنې غوښتنه لري. د ترزی یو قومي مشر حاجي مختار الدین جلالزوی په یاده ولسوالۍ کې مشال راډیو سره د خلکو ځینې ستونزې او غوښتنې داسې شریکې کړې.
تخمو پیسا کې د کودي کې مې پیسا کې دې ته ډېر ضرورت ده، ځکه دلته زراعت تو کمزوره ده او ویالې مثال بندونه استنادی دیول نه دی ته ضرورت لري. ترزی کې اوسې نو کلینیک خپل سیټ امیر صد جوړ کړه ده، نو دوی باید زړه تر زړه مسلکی ډاکټر او خپل سټاف تر ولګي تر سودي خلکو ستونزې دلته حل شي. امنیتی مشکله ان شاء الله وزل تډیر نشته.
د خو ځای ادارې د لپاره چې د ترزی او علي شیر دوستونکو غوښتنې په سماتو غووري او د خپل امکاناتو په چوکاټ کې ورسره د پروژو شمنې وکي، دا زری د خو ځ د ټولو ادارو په ځانګړي ډول د سکتوري ادارو مشران حل ته بيوري ول او د سیمهوالو ستونزې او غوښتنې لنګ دی ووري دي. د لندرو د سیمه اوسیدونکو زادران جی ام وای
ډیر مزکه مونږ نسې له بو یوړي ټول خو سو بپ مونږه سفارادو اغه وبچ روش ډیر کام بخرو غلا مونږه بندونه ټول خروف کی.
په دې ولسوالۍ کې یو شمیر سیمې د علي شیر خوړ لیو بل بیلی کړي او په باراني موسم کې ور باندې تا غو را تک ستونزمن وي. د کبیرګل په نوم د ابو خان اوسیدونکو غوښتنه کوي چې کلی ته نږدې پل وتړل شي.
ته توی روشي میګل یار باندې دو په ډېر وریا باندې په زړی غونډې ګډې کو دا خوش خوش میګته دال یار جوړ شي او د پلونه کوم سرک شي د پلونه دي درته جوړ شي.
که څه هم بیکاری په هواد شمول ستونزو کې راځي، خو د ترزی او علي شیر ولسوالۍ په ګډون د خوست هغه سیمو کې چې مخکې له جګړو سیانمنې وي دا ستونزه پکې ډېره ده. د بلاوډ کلي اوسیدونکی حاجی عبدالمحمد وایي
والله که کور هیڅ نه ته ملېږي صاحب، خو بس وځي نه نځي. مزدور چې دی تخپله مزدوري نه ملېږي، نه چاته کیسه ملېږي او نه چاته مزدوري ملېږي چې خپل بچی ته روزي پیدا.
د خوست د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د اوسیدونکو د ستونزو او غوښتنو د اوریدو لپاره د نورو چارواکو ترڅنګ په خپل خوست والی محمد حلیم فدایي هم ورغلی و. نوموړي د سیمهوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای وبللې او ویل
د علي شیر او ترزی د ولسونو ستونزې ټولې معقولې او داسې ستونزې دي چې باید حل شي تر څو دوی له اقتصادي پلوه خصوصا د زراعت لارې په پښو باندې ودري او تر څنګ یې موږ د دوی ټولې ستونزې هم واورېدې، هم مو راټولې کړلې او هم مو رئیسانو ته دنده وسپارله چې د دې پر بنسټ هغوی خپل عملیاتي پلانونه جوړ دغه غوښتنې په سکتوري جلسو او همدارنګه د ولایت په انکشافي پلان او کمیټه کې شاملې تر څو موږ د هغې لپاره د پیسو په لټه کې شو.
خوست والی زیاته کړه تر راتلونکو دوه اونیو پورې به د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره درې د استنادي دیوالونو د جوړولو پروژې پیل شي او همدارنګه به دوی ته د کرنې او مالدارۍ په برخو کې د ځینو نورو پروژو قراردادونه هم لاسلیک شي. په دې ورځ د افغان حکومت له بودیجې څخه د 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت د خوست د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د ابو خان په کلي کې د 1.2 پوړیز جومات د بنسټ ډبره هم کیښودل شوه چې د چارواکو په وینا ودانیزې چارې به یې د 1 کال په موده کې سر ته ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتو د دې هرکلی کړی دی چې د برېټانیا حکومت د هسپانیا په جنوب کې د جبل طارق په تنګه کې د ایران د تیلو یو بیړۍ ضبط کړی ده. د ایران حکومت دا کار غندلی دی او په تهران کې د برېټانیا سفیر یې د اعتراض لپاره ورغوښتی دی، خو د امریکا متحده ایالاتو ویلي دي چې دا یو مناسب کار و چې برېټانیا وکړ. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون په ټویټر کې ولیکل دا غوره خبر دی چې برېټانیا د ګریس یو په نوم د تیلو لوی لژدونکو کښتۍ ضبط کړې ده. د بولټن په خبره په دې ټانکر کې ایرانی تیل بار و چې د اروپایي ټولنې د بندیزونو خلاف سوریه ته لژدول کېدل. دغه کښتۍ د جبل طارق د جنوب په 4 کیلومتره کې نیول سوې چې برېټانیا یې د خپل قلمرو اوبه ګڼي. په عین حال کې اسپانیا هم چې د دې قلمرو پر مالکیت دعوه لري ویلي چې دا د هسپانیا د قلمرو اوبه دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار لیکلي امریکا او متحدان به یې خپلو هڅو ته دوام ورکړي څو په تهران او دمشق کې رژیمونه ونسي کولی له دغه غیر قانوني تجارت څخه ګټه پورته کړي. جبل طارق چې د برېټانیا لخوا اداره کیږي، حکومت یې پرون ویلي د برېټانیا د شاهي سمندري ځواک غړي دغه کښتۍ ته ختلي دي. شک کیږي چې د ایران دغه کښتۍ د سوریې بنیاس تصفیه ځای ته چې د اروپایي ټولنې په بندیزونو کې شامل دی اومه تیل لیږدول. د برېټانیا د صدر اعظم یو ویاندو ویل تیریزا می په جبل طارق کې چې د برېټانیا د قلمرو یو برخه ده، د چارواکو د دې کوټلي اقدام هرکلی کړی دی. د جبل طارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو په یو بیان کې وویل، موږ دلایل لرو چې ووایو د ګریسیاو په نوم دغه کښتۍ د سوریې د بنیاس د تیلو تصفیه ځای ته اومه تیل لیږدول. د ویلی دغه تصفیه ځای د هغه شرکت ملکیت دی چې د اروپایي ټولنې لخوا پر سوریې په لګول سویو بندیزونو کې شامل دی. که څه هم اروپایي ټولنې له 2011 میلادي کال راهیسې سوریې ته د تیلو انتقالات منع کړي، دا به لومړی وار وي چې په دې سیمه کې د تیلو یو ټانکر ضبط کیږي. د دې پیښې په اړه ایران په تهران کې د برېټانیا سفیر احضار کړی او د تیلو د لیږدونکي کښتۍ ضبطېدل یې غیر قانوني بللی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی ویلي، وروسته له هغې چې د جبل طارق په تنګي کې د ایران د تیلو یو ټانکر په غیر قانوني ډول د انګریزانو د سمندري ځواک لخوا ودرول سو، د تهران لپاره د برېټانیا سفیر احضار کړی سو. د ایران د تیلو یو لیږدونکي کښتۍ په داسې حال کې ضبط کیږي چې د ایران او لویدیز په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. دا کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 میلادي کال په مې میاشت کې له اټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. دغه اټومي تړون په 2015 میلادي کال کې د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
اوردونکو تاسو پرون واوریدل چې د افغانستان د پوهنې وزارت د افغانستان په ښوونځیو کې د یو شمېر ښوونکو، سرښوونکو او د مکتبونو د یو شمېر مامورینو له لوري له زده کوونکو سره د خراب چلند پر ځینې پیښو باندې چې حتی د زده کوونکو جنسي ځورونه هم پکې شامله ده اندېښنه څرګنده کړه. د پوهنې وزارت ویاندي ازادي راډیو ته وویل چې شل داسې پیښې سږ کال ثبت کړې دي او په یاد باید ولرو چې په ډیرو مواردو کې شایي کورنۍ د ټولنیز فشار او ځینې نورو محدودیتونو له امله ونه غواړي چې خبرې وکړي او شایي پټه خوله پاتې کیږي. د کابل په غلام حیدر خان لیسه کې پرون موږ رپورټ درلو چې یو سرښوونکی د اتم ټولګي زده کوونکی وهلی و او لاس یې ورمات کړی و. د دغه زده کوونکي کورنۍ خبرې ونه کړې او ازادي راډیو ته یې وویل چې دوی نه غواړي پر دې مسله بحث وکړي. نن د کابل یو بل رپورټ لرو د افغانستان د معارف په ارتباط. په کابل کې د افغان ترک ښوونځي یو شمېر مسؤلین ادعا کوي چې پولیس د دغو ادارې یو شمېر ښوونځیو ته له وسلو سره په زور ورننوتي او د ښوونځیو له یو شمېر زده کوونکو او د ښوونکو له کورنیو سره یې ناوړه چلند کړی دی. د کابل د امنیه قمندانۍ مسؤلین او د افغانستان د پوهنې وزارت مسؤلینو دا خبر رد کړی دی، خو بیا هم ناجیه صاپۍ په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
خیلی سر صدا میکردم تو می دونم نشون بون کم پلیس زنونه بودن در روز مکتب کایتون زدن چه فکر
داد پیخ یو عینی شاهد دی وای پلیس د اریانا افغان ترک خوانزی تا لوسلو سره نوتل او د خوانزی له خونکو او زکونکو سره نوړه چلند وکړ. دو عینی شاهدانو حلیم او حاجی سید ازادی رادیو تو ویل
یعنی پولیس ها سبه کی آمده؟
دیگه موتر یاو پاش آمده
نن سهر پولیس لرتنگ و موتر رو سر راغلی بو او ده خونزی دروازه ما تکره.
خیلی سرسدا میکردم تو می دونم نشان بودن کم پولیس
ده زدکون کو او ده کورانه و غگون آویدل کدل چی پولیس رو لساحیل ریکاول دروازه را ما تکره و ننواتل
میمون نمیمونم پی برانگر در روزه مکتب که تانگ زدن چه فکردن.
په ورته وخت کې د پوهنې وزارت سلاکار او د افغان ترک د ښوونځیو د ریاست مسؤل امادالدین سراجی د خبري له ازادي رادیو سره په مرکه کې تایید کړي. خغلی سراجی وویل پولیس د افغان ترک یو شمیر ښوونځیو ته له وسلو سره نوتلي دروازه یې ماته کړي او له ښوونکو سره یې نوړه چلند کړی.
د سهار په 9:30 بجو پولیس لرینجر او بو پاشونکو موټرو څخه کار واخیست، د ښوونځي دروازه یې ماته کړه او غزده کونکو کورنۍ چې په داخل کې وو پرې وبو وشیندلې او د ټوپک فامیلی ډیر خلک وهل یو ټکولې دي
او پوښیدان با میرټ پنګشن مردم را تکوب کردن
هڅه مو وکړه څو د دغو ښوونځیو له ښوونکو او زده کوونکو سره خبرې وکړو، خو هغوی سیمه پریښې وه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د بلخ پولیسو هم د مزار شریف د افغان ترک د نجونو او هلکانو پر ښوونځیو حمله کړې وه. په ترکیه کې د 2016 میلادي کال له کودتا وروسته د ترکیې حکومت فتح الله ګولن د دغه کودتا اصلي تورن وګڼه، او د افغان ترک ښوونځي چې د ګولن تر نظر لاندې فعالیت درلود د ټولو د تړل کېدو غوښتنه وکړه. په ورته وخت که د ترکیه دولت له افغان حکومت وغوښتل چې د دغو ښوونځیو فعالیتونه ودروي. له بلې خوا د پوهنې وزارت دا مسله ردوي او وایي چې په کابل کې د افغان ترک ښوونځیو د مدیریت لیک په سولیز ډول ترسره شوی. د پوهنې وزارت ویانده نوریا نزهت وایي هیڅ ډول تاوتریخوالی نه دی شوی. د افغان ترک ښوونځیو د مدیریت انتقال پیل شوی او له شوي تفاهم سره به دا کار ترسره شي. یوازې د کابل ښار د آریانا افغان ترک په ښوونځي کې یو څو کسانو غوښتل چې ستونزه رامنځته کړي، خو دغه ستونزه هواره شوې ده.
په همدې
حال کې د کابل د امنیې قمندانۍ مسؤلین هم د افغان ترک ښوونځیو له مسؤلینو سره ناوړه چلند خبره ردوي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د افغان ترک 12 ښوونځي په کابل او نورې په ولایتونو کې فعالیت کوي.
د ملګرو ملتونو د کوچنیانو اداره یونیسف د مې د میاشتې په 28 نیټه وویل چې په افغانستان کې تیر کال پر ښوونځیو حملې د وړم کال په پرتله 3 برابره زیاتې سوې دي، او له دې امله ډېر کوچنیان زده کړه نسي کولی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله 3.1 میلیونه ماشومان له ښوونځي سږ کال پاتې دي چې 60% یې نجونې دي. بې امنیتي او پر ښوونځیو حملې د دغو اصلي عامل دی. اوس ورځو احمد تکل د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د فاریاب ولایت د خواجه سپوش ولسوالۍ په ګنج بازار کې د هاوان د دو مرمیو د راپریوتو په پیښه کې 14 کسان مړه شوي او 26 نور ټپیان دي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې دا هاوانونه طالبانو ویشتلي دي. ولسمشر اشرف غنی نن سهار زابل ولایت ته رسیدو وروسته له ولی او امنیتي چارواکو سره په غونډه کې عمومي امنیتي وضعیت وڅېړه، او د چارواکو لخوا د امنیتي راپور تر اورېدو وروسته یې سپارښتنه وکړه چې مسؤولې ادارې د خپل امنیتي پلان چمتو کړي. د عامه محافظت د ځواکونو نه سرتیری تیره شپه د هرات ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د طالبانو په یو برید کې ووژل شول. دو امنیتی چارواکو چې نه غواړي نمونه یې افشا شي همداراز ویلي چې د عامه محافظت د ځواکونو 15 نور سرتیري په دې حمله کې اسیران شوي او یو ټپي دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دا هیله مند دی چې د ایټالیا د حکومت مشرتابه اروپایي ټولنه پر روسیې د بندیزونو په برخه کې د خپلې پالیسۍ نرمولو ته وهڅوي. د سودان واکمن پوځي جنرالان په دې هیواد کې د روان سیاسي کړکیچ د پای ته رسولو په مقصد د اعتراض کوونکو له مشرانو سره موافقې ته رسېدلي دي. د اروپایي هیوادونو چارواکي هڅه کوي چې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لیوالو د لویدیز بالکان شپږو هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې دا ټولنه لا هم د دوی هیلو ته په مثبت نظر ګوري. او د جرمني د شتوتګارت ښار یوې سیمه ییزې محکمې یوه جرمنی وګړې په اسلامي دولت ډله یادایش کې د غړیتوب په تور په 15 کاله حبس محکومه کړې ده.
اوریدونکو د ازادي راډیو د افغان بیسیم د تصوات شمیرې غځنګړې د پیغامونو پروګرام متاسفانه ځینې تخنیکي ستونزې لري، نن کار نه کوي، په دغه ساعت کې کار نه کوي. زموږ همکاران اخته دي د بیا فعالولو لپاره کار کوي. اوس ستاسي څو پیغامونه چې د پیغام ثبتونکي ماشین له لارې موږ ته رارسېدلي درته خبرو.
ستاسو له پیغامونو
عزیز الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه سره په تماس کې یم. چې لرم د لوړو مقاماتو څخه اجازه موږ د هلمند په لفاق له یو څه غور وکي. د څو کلو راځي چې دغه یو پل دی، دغه یو پل دی. د تیر وخت کې موږ په ان په دوه دي کوکی د بولانه څخه تر لشکرګاه پورې تلو. مله ډیره صحابه مو پرې کول او فعلاً ان دغه منطقه کې د 2 ساعت 3 ساعت کې سړی نه تیر دی. د لوړو مقاماتو څخه هیله لرو تر څو د موږ پیغام واوري او یو توجه ورته وکړي.
ولې کوم ځای باندې
زه د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ سره د شمسیانو کومه مرسته سوې وه، هغه شمسیانو مرسته تر اوسه پورې نه ده رارسېدلې. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپوني چارواکي د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ د شمسیانو سره کومه مرسته سوې، خدای دې وکړي د هغه شمسیانو پښتنه راته وکړي او موږ ته راورسوي. وسلام.
زابل ولایت د نوی نوبار ولسوالۍ د غونډانو د علاقې څخه خبره کوم. بعد لغه څه د نوبار ولس ډېر مشکلات لري، اتلس کاله وسولو خو دغه د چټکو زده کړو په نامه مکتبونه دي، هغه تر ونو لاندې وایي. زموږ ته څو مشران دي په مرکز کلات کښې، د هغو په خارج په کابل کښې سبقان وایي. دوی خپله مارکیټونه لري او کلینیک نه لرو، شفاخانه نه لرو. په یو کنډواله کښې یو سپین ږیری رالېږلی وایي دغه ستاسو یو څانګه ده، نو د خدای په خاطر دی پاملرنه ورته وشي. او کوم مریضان چې مرکز کلاس ته یوسو هغه سې اشتمن وي، هغه ترې ځایه ورسوي چې غریبان وي، د هغو د زامنو د بدن غړي پرسي. هلته مې څه نشته، یو متخصص ده رئیس و، یو ډاکټر وشان، ټول په وایي سټور راغلي، هغه په هېڅ نه پېږي، وایي کندهار ته یو. خدای دې وکړي چې په مرکز ته توجه وشي، مرکز یې وه ولسوالیو ته وکړي او خصوصا د نوبار ولسوالۍ ته. وسلام، په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
اوس دوه پروګرامونه لرو اوریدونکو، د ازادي راډیو تنظیم پروګرام د کوریا چار او د ازادي راډیو او د یونیسف د ادارې ګډ پروګرام چې د کوچنیانو پر حقونو باندې بحث پکې کیږي. اول به د یونیسف او ازادي راډیو پروګرام واورو، بیا به د کوریا چار.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنې. نن په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو پاکله خبرې کوو. ولې له هم د پولیو مثبتې پیښې لیدل کیږي؟
ښه کار نه کوي، لالای ده چې پریکه یې هم نه خوږیږي، لاسې پلجي، بیخي کار نه کوي، بیا وچ هیڅ کار نه کوي، رګونه غونډ وچ.
او دی حال لاری چه که دلی شید؟
ماشومان روغتیایی مراکز و تبوزی اغا روغتیایی مراکز چه په هر سطح حکیوی ده پولیو زد واکسینو نشتا، په والیا توگه پر روغتیایی مراکز رو که هم تدبیقی.
نن پا هم دیگه لخبری که ول آزادی رادیو سروسی. قدر من دوستانو، د ماشومان لپاره د پولیو پر ضد واکسین یو له اسانه او ارزانه لارو څخه دی چې ماشوم د تل لپاره له مایوبونکي او وژونکي ناروغۍ څخه ساتي. د سی کارکونکو په وینا له 15 کلن څخه کم عمره ماشومانو ته مو د پولیو ضد واکسین ورکړي، او په دې ډول ماشوم کورنۍ او ټولنه له یوې لویې بدمرغۍ څخه وژغوري. که داسې ونه شي نو ماشومان مو د پولیو له وحشي مکروب سره مخ کیږي چې بیا یې درملنه نه کیدونکې ده. د لغمان اوسیدونکی رحیم وایي چې د دوی په کور کې د ماشومانو واکسین ته دومره پاملرنه نه کیږي، نو ځکه خو یې وراره د پولیو په وحشي مکروب اخته شو.
لاس یې شل سي، پښه یې شل سي، بیخي خوري نه، سم تیګ پروت دی، بیا کله ښهسي او لږ غسې نو لاس یې کار نه کوي، جګېدی نه شي، پښه کار نه کوي، لالای ده چې پریکه یې هم نه خوږیږي، هېڅ کار نه کوي، رګونه غونډ وچ سي. کورنۍ ډېره په عذاب وي ورسره، کورنۍ خو عیلې ده، بچیانې دي، مثال د خبرې موږ کور ورسره په عذاب وي، دغه کوټه کې پروت دي، خو د هغو خلک ورسره په عذابېږي، په یو کس نه جګېږي، په دو کسو نه جګېږي، دوه درې کسه چې بیا جګي خپله ډېر ځورېږي په غریب.
سره له دې چې هر کال د روغتیا وزارت او نړیوال سي سازمانونه په ګډه هلې ځلې کوي چې د پولیو میکروب ورک کړي او خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه وړاندې کړي، خو بیا هم په روان کال کې په ټول افغانستان کې لاس د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوي دي. دا چې هم خلک د پولیو ضد د واکسین په هکله څه وایي، له څو تنو څخه مو پوښتلي، ورته غوږ شئ.
زما نوم اختر محمد دی. پولیو خو یو خطرناک مرض دی، دا ټولو انسانانو ته ثابته شوې ده. خو زه خپله د افغانانو ورونو او خویندونه دا تقاضا لرم چې خپل ماشومان باید چې سنې ټیټ وي یا څومره چې هغه مثال واکسین ورته کیږي باید دوی نږدې روغتونونو ته ویسي او واکسین ورته وکړي، که یې ونه کړي بیا نو پایله به یې منفي وي.
د
زمانم حاج جمیل دا پکتیا ما احمدای ساخیل څوار رسمه شومان لرم ټول واکسین دی وخت دمګه کلا برکی کی کور د مغل ته نه پر راځي ما کا واکسین په هر دوره په هفته کې ور راځي مو شومان الحمدلله واکسین کوم مکمل واکسین ته وګو
د روغتیا وزارت له ټولو جنگی ډلو څخه غوړي چې د هیواد له ماشومان سره دې ظلم نکوي د واکسین د مخنیوي پر ځای د مرسته وکړي چې په ټول افغانستان کې د پولیو ضد واکسین تطبیق شي دینی علما هم له ټولو خلکو غواړي چې د پولیو د واکسین په برخه کې دی بې غوري نه کوي په دې اکله دینی عالم عبدالحق وایي
واکسین شروسه وي دغه د پل جو هغه شیامیا نه دي تقریبا در توامخ پر ورکې دوه باندې به بل خصو په هغه سیمه کې چې دوی خپل پر وخت زمان باندې کوي او هغه سیمه چې دته نسی یو نیری سیمه دی نو روسي په هغه کې سبتیږي ستا دغه سی په ځان ستنه بیا چې پات سو بیا نه جوړي شي چې ایسلند او انسان ته zarar نه درلودي هغه طبعا به درته وسی او هغه شي چې دته کوم مانعات په صریح په آیات کې نه لري دته په حدیث کې نه لري په اجماع کې نه لري په مذهب کې نه لري په معاشره کې نه لري نو ګل به سړي هغه څه خداري وکي او zarar هم وینو دته ان کچې دغه تبابت ونو کو دته وانته وسی سردار دی دته دغه ګولې دته ته ونو خلاص سردار نشکیش ان خدای ګولیا وخره تمامه سفیه می عموما خود کولا دغه چې واکسین تر لره دغه حمایت وکي پښتبانی وکي نور لیر مونټیکوته بوزي امنیت ونه سي اتمیه وکي اتمیه وکي اتمیه وکي پایداده ده تاوان لري هیڅ تاوان لري نه شرعي نه ديني نه مذهبي پلو واکسینې کده شری واکسینې کده توري غاړي واکسینې کده ارش واکسینې باید وسی نو اسلام په دې کې څومره نه اتلري
دا چې د عامه روغتیا وزارت د پولیو پر ضد د واکسین په برخه کې څه کړي او له خلکو څه غوړي په یاد وزارت کې مو د پولیو د لمنځوړلو په برخه کې د عامه پوهاوي له مسؤول میرجان راسخ څخه پوښتلې دي
په 2000 کال او په 2010 کال کې منګه په جنوب جنوب شرق شرق او په شمال شرق حوزو کې هم د پولیو مثبتې پیښې لرلې یعنی د افغانستان څلور حوزې د پولیو د ویروس څخه متاثر وي په 2013 کال کې منګه یوازې او فقط او فقط په سویلي حوزه کې او په ختیځه حوزه کې د پولیو مثبتې پیښې لرلې یعنی په 2013 کې یو وشت پیښې سبسوي چې پنځلس مثبتې پیښې په سویلي حوزه کې او شپږ پیښې په ختیځه حوزه کې ثبت شوې دا په دې معنی ده چې افغانستان اکثره سیمې د پولیو د ویروس او د ناروغۍ څخه عاری سوي دي او پاکې سوي دي او فقط په یو محدوده جغرافیایي سیمه کې دا ویروس اوس کلابند شوی دی تقریبا 80,000 د افغانستان وګړي اکثره یې په حیث د رضاکار داوطلب په دې پروګرام کې له موږ سره همکاري کوي
کېدای شي راته ووایي چې په کومو سیمو کې د پولیو میکروب له منځه تللی او کومې سیمې لا هم اما سپاتې دي
فقط کده حوزو په کچه رایسو د افغانستان فقط دوه حوزې اوس هم د پولیو د ویروس د تهدید سره مخ دي چې هغه سویلي حوزه ده او شرقي حوزه ده په سویلي حوزه کې قندهار اروزګان هلمند د هغه مناطق دي چې په عنوان یا په نامه د مخزن د ویروس د پولیو وس پیژندل کیږي ځکه په دې سیمه کې هم د پولیو مثبتې پیښې رامنځته شوي او همداراز په دې سیمه کې په محیط کې په چاپریال کې په ناپاکه اوبو کې هلته هم ویروس تثبیت شوی دی مشخص وایم جنوبي حوزه او ختیځه حوزه د پولیو د ویروس او د پیخو د زیات د تهدید سره مخ دي
د پولیو د لمنځوړلو لپاره عام خلک څه کولی شي
ډیره ښه پوښتنه مو کړه منګه د دې پروګرام نوم ایښی دی یا ورته وایي چې د پولیو د لمنځوړلو ملي پروګرام دا ملي پروګرام چې ورته وایي دا یوازې د دولت او د صحت عامې وزارت دنده نه ده دا یوازې مثلا د حکومت یا د نړیوالو پارتنرانو د دوه دنده نه ده چې دوی په دې برخه کې فقط مصارف کې کومک کې د المنځ ویوړي په دې پروګرام کې د ولسمشر نه نیولې د ټولنې یو عادي فرد پورې دوی ټول باید خپل ونده پکې ادا کړي چې دا ناروغي لمنځ ویوسي د ټولنې هر قشر ډیر یو عمده رول د دې ناروغي په لمنځوړلو کې ادا کولای شي همداراز د کلی مخاور ملک مشر دوی کولای شي چې زمينه د کمپاین د تطبیق لپاره مونږ ته خبره برابره کله د سي غنګوسي او خبرې اوریدل کیږي د ټولنې نو باز سره د سي افکار پیدا کیږي چې ولی خارجيان بهرنیان او دغه روغتیاي سازمانونه دوی ډیر دیتلې والتیا لري چې د مونږ ته کومک وکړي د کمپاینونو تطبیق
دوی زمنګ استاسو د ماشومانو د پاره فقط او فقط دا د اندېښنه نه لري چې زمنګ استاسو ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي، دوی د خپل ماشومانو ته اندېښنه لري کدا ویروس دلته محوني سی بیرته به دوی د هوادو ماشومان به د دې ویروس سره د تهدید او خطر سره مخ شي.
پروتونکو کې څه پلان لري چې پولیو بیخي له منځه لاړ شي؟
په 2019 کال کې کوم پلان چې موږ په دې برخه کې جوړ کړی دی هغه هم نومیدای د پولیو د منځه وړلو عملیاتي استراري پلان په نام باندې یادوه. په دې پلان کې موږ دا په نخښه کړی چې باید اړتیا ده په 2019 کال کې چې نه پړاوه د پولیو ضد کمپاینونه په افغانستان کې پلی شي چې هغه درې سرتاسري وي، یعنی په ټول افغانستان کې، او شپږ نورې باید فرعي یا اختصاصي په هغو سیمو کې چې دا ویروس تهدید پکې زیات دی هلته باید پلی شي. د دغو نهو کمپاینونو نه درې پړاوونه ته په تطبیق سو په بریا توګه، یو سرتاسري کمپاین و دی فرعي کمپاینونه او شپک نور کمپاینونه هغه پاتې دي چې هغه هم باید تطبیق شي. خو هغه څه مهم ټکی پکې دا دی چې دا کمپاینونه باید په بریا سره تطبیق شي. که چیرته په بریا سره تطبیق نسی نه دا چې موږ هغه خپل هدف ته نږدې کوي، بلکې موږ د خپل هدف نه لرې کولای شي. په سرتاسري کمپاینونو کې هدف دا دی چې 9.9 میلیونه ماشومان باید واکسین شي د 15 کالو لاندې.